هم کال کې افغانستان کې خپل پوسټا یا چک پوسټ پریښو لولس مشر باراک اوباما څخه دا غوډه معاف کول غوښتنه کړې ده. وایټ هاوس پر تایید کړ چې بوې بریک ډال مخکې تر دې چې منتخب لولس مشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په شلمه واک ترلاسه کړي دا غوښتنه کړې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر نور.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشترک ورځپاڼه خپل اداري په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو او په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملې دو لړکی په پیښور کې شوی دستوره کې د قبایلو ترمنځ جګړې د فاټه اصلاحات نور هم متاثر کړه او لدی داسې ښکاري چې ځینې خلک دا عمل سبوتاژ کول غواړي. خو قبایلي اولس او مشرانو لپاره دې سوچ کول پکار دي چې هغوی ولې د دې سازش برخه جوړیږي. د اداري په وینا بل پلو اصلاحاتي رپورت کې خو ډیر غټ غټ خبرې لیکلې شوی خو حقیقت لدی بل شان دی. نو که اوس صرف د قانون سازی او تش پنوم د اصلاحاتو راوستلو که څوک مخالفت وکړي او که څوک حمایت قبایلو ته به هیڅ فائدہ نه رسی. ادریه زیاتوی که حکومت په قبایلو کې د بدلون په اړه سنجیده وی نو لدی عمل شروع کول وړاندې دي د کډوالو واپسی باور کړي د تعلیم او صحت اسانی دی ورکړي ځوانانو لدی د روزګار موقع پیدا کړي نو بیا به سوګوتین نه پورته کوي چې د فاټ اصلاحاتو په لار کې خندان وګرځي. ادریا اخر کې وایي حکومت له پکار دي چې د اصلاحاتو راوستو سره سره دي د اړخته هم توجه ورکړي چې لکبلې قبایلی اولس په اصلاحاتو باندې رضامندي ښکار کړي او چې څوک هم د دې مخالفت کوي نو دارنګ به د هغوی غوښتنه هم پوره شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پاڼه خپل ادریا کلی کې د پاکستان مرکزی بانک یو وار بیا د سینټ قائمه کمیټې ته د قرضو په حواله معلومات ورنکړل او دریضې دي چې دوی د معلومات ورکولو پابند نه دي. په کومه چې قائمه کمیټه اویل چې د آئین او قانون مطابق ټول ادارې پارلیمان ته د معلوماتو ورکولو پابندي. ادارې وایي په ښکاره خو د دوانو ادارو درې سم دي خو دې لړکی بعد د موثره قانون سازی او کړنلارې جوړولو ضرورت وي چې دارنګ نه یوازې دوه ادارې خپلو کې له ټکره بچ شي بلکې د قرضو د لارې درغلي یا کرپشن هم ودرول شي. ادارې د قائمه کمیټې د چیرمن جهانزیب جمالدین لخلیلی کې چې د خفیه ایجنسو په معلوماتو باندې په پارلیمان کې ان کیمرا بریفینګ کې دي شي نو د قرضو معاف کولو معامله پټول کومه د قانوني مفادو خبره ده. ادارې اخر کې لیکي کې وکتل شینو یو شمیر سیاستدانان بیوروکریټس په قرضو معاف کولو کې ککړ دي او په ادارو کې ناز ځنی علاقار د دوی د کرپشن پټولو لپاره کار کوي چې لکه بلی د پاکستان اقتصاد کمزوري شوی دی. نو په داسې صورتحال کې له پاکستان نه رشوت او درغلي ختمول ډیر ضروری دي او سیاستدانانو او ادارو له د ټولو اول د پاکستان نظریه په ذهن کې ساتل پکار ده او هم په دې کې د دې وطن سلامت یاد.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډین ایکسپریس ورسپانې د هند په امرتسر کې د افغانستان د امنیت پر موضوع د خبرو لپاره د آسیا زړه کانفرنس جوړېدو او رایټرز خبري ایجنټس بیا هم له افغانستان سره د تجارت په برخه کې د هند حکومت د مرستو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخه یې فرخنده اسد اوروي.
انډین ایکسپریس لیکي د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تللی دی. په دغه کانفرنس کې د افغانستان او د سیمې د امنیت او پرمختګ په اړه خبرې روانې دي. دا کانفرنس په داسې وخت کې چې د پاکستان او هند اړیکې د روان کال په سپتمبر کې د تاوتریخوالي ښکار شوې او لا هم خپل ځای لا نه دی راغلی. دا به د ایشیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه وي چې پکې به د افغانستان پر امنیت او بعد بحث کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به هم د کانفرنس ته وینا کوي. د دې غونډې وړاندې هند او افغانستان دواړو دا ویلي دي چې په سیمه کې ترهګري د پاکستان له خاورې خوريږي او دغه د سیمې د امنیت لپاره یو لوی خطر دی چې باید دغه هیواد د خپلو ګاونډیو د اندېښنو په اړه ځواب ورکړي. په کانفرنس کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو ستراتیژي خپلولو هم خبرې کیږي. هند وایي د پاکستان له خاورې ترهګر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر او پنورو سیمو کې ترهګری او بدامنی خوروي خو پاکستان بیا دغه تورونه ناسم ګڼي. که څه هم دغه کانفرنس د سیمې د امنیت په اړه دی خو دې کې به د چابهار او ټاپي په منصوبو هم خبرې کیږي. بلخوا رویټرز لیکي هند او پاکستان د سامانونو د وړلو لپاره د یوې نوې منصوبې اعلان کوي چې تر مخه به یې په هوایي لارو اوس د دواړو ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره د سامانونو وړل راوړل کیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند په امرتسر ښار کې کې په دې اړه له یو بل سره ولیدل. افغانستان د بهرنۍ نړۍ سره د کراچۍ له لارې تجارت او سوداګري کوي، خو د هند نه افغانستان ته د دغې لارې سامانونه نشي راوړل کېدی. د افغانستان د سوداګرۍ او مالی پالیسیو یو چارواکي خالد پاینده بیا وایي د دغې هوایي لارې به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سامانونو وړل راوړل ډېر اسانه شي او د افغانستان ګڼ سامانونه خاص کر اوچې او شنې میوې به یو لوی مارکیټ ځانته پیدا کړي او دواړه هیوادونه بعد پر نړیوالو ډګرونو د دې لپاره پوره بندوبست هم کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یو رپورټ وايي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تایوان هیواد له ولسمشر سره په کډیو ټلیفوني خبرو پخیمانی نه راوړي. د رپورټ تر مخه داسې اندېښنې دي چې د نوموړي دغه کار لامل د امریکا او چین اړیکې ښایي خراب شي. تفصیل منور شاورو.
د اسوسییټډ پریس په دې رپورټ کې راغلي د تیرې جمعې په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تایوان د ولسمشر سای انګ وین سره ټلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې پرون د چین د خارجه چارو وزیر وانګ یی وویل دا تایوان یو وړوکه چل کړی دی، خو چین تمه کوي چې دا به د چین او امریکا ترمنځ په اوږدمهاله اړیکو اثر ونه غورځوي. حالتا د هانګ کانګ فینیکس ټی وی د چین د خارجه چارو د وزیر وانګ یی د خلی وای د امریکا او چین تعلقات د متحد چین په اساس قائم دي او تمه کوي چې دا به زیانمن نشي. چینی چارواکو ویلي په دې اړه یې امریکا ته شکایت کړي او په دې ټینګار کوي چې د دوی په اند جدا شوی جزیره یعنی تایوان به ورسره یو ځای کیږي. دا ریپورت وړاندې لیکي ټرمپ د جمعې ورځې خبرو په اړه د رد عمل په جواب کې ویلي چې دغه ټلیفون ورته تایواني ولسمشر د مبارکۍ لپاره کړی وو او د حیران دی چې هیواد یې په تایوان د اربونو ډالرو پوځي سامانونه خرڅوي، خو د هغې هیواد د ولسمشر د مبارکۍ ټلیفون ته به جواب نه وایي. په 2009 کال کې د ولسمشر باراک اوباما انتظامیه په تایوان د 14 اربو ډالرو د وسلو خرڅولو منظوري ورکړه. د دې ریپورت تر مخه د تایوان مسله د چین او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې ډیره حساسه نقطه ده. چین تایوان خپل برخه ګڼي او که اړتیا یې وویني نو په زور یې لزان سره په یو ځای کولو یقین ساتي. تایوان په 1947 کال کې له چین جدا شوی دی او امریکا د چین د خپلواکۍ احترام کوي، خو تایوان پکې یو متنازعه مسله بولي. داراز چین د تایوان له ولسمشر سره په خبرو د دوی رسمي پیژندنه نه مني. ریپورت لیکي چې د منتخب ولسمشر ټرمپ لخوا له سفارتي روایتو مخ اړونه په اول وار نه ده. د 8 نومبر په انتخاباتو کې د بریا راهسې نوموړي یو شمېر نړیوالو مشرانو سره د خارجه چارو د وزارت د سلا پرته خبرې اترې کړې دي، خو د امریکا د وایټ هاوس لخوا ویل شوی چې د تایوان د ولسمشر سره د ټرمپ ټلیفوني خبرې په دغه سیمه کې د امریکایي تګلارو د بدلون اشاره نه ده.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیسه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د روسیې چارواکي په شمالي کافکاز کې د اسلامي دولت ډلې د هیوا مشر د وجل کېدو خبر ورکوي. د رپورټونو تر مخه رستم اصل دروف د خپل څلورو ملګرو سره د داغستان د مرکز مخچکلا په لمنه کې د عملیاتو په جریان کې وجل شوی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي په هغه عملیاتو کې چې د روسیې امنیتي ځواکونو د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې ترسره کړل، پکې رستم اصل داروف له خپل څلور ملګرو سره ووژل شو. دغه اداره په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وایي دغه عملیات د اکشن بي پورز د داغستان مرکز مخچکلا په څنډه کې پر یو شخصي کور ترسره شول چې په ترڅ کې یو زیات شمیر وسلې، مهمات او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شول. رستم اصل داروف چې په شیخ ابو محمد القادری پیژندل شوی و د اسلامي دولت ډلې لخوا قفقاز د نوې اعلان شوی ولایت لپاره د دې دلیل خو امیر ټاکل شوی وو. د روسي امنیتي چارواکو اصل دارف له 2012 میلادي کال راهیسې په داغستان کې د یوې تروریستي ډلې د غړي په توګه پیژند. نوموړي په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت کړی وو. د روسي د امنیتي خدماتو اداره وایي کله چې نوموړی د خپل سر اعلان شوی قفقاز امارت کې د یوې تروریستي ډلې مشر وو، په 2013 کال یې په والګاګرات کې دوه ځان وژونکي حملې تنظیم کړې وې چې په ترڅ کې څلور دش تنه وژل شوي وو. دغې ادارې نوموړی د غراز د مخچ کلا په لویه لاره کې د 2014 میلادي کال په بم چاودنه هم تورن کړی وو چې په نتیجه کې 14 تنه وژل شول او 160 تنه نور ژوبل شول. واشنګټن په 2015 میلادي کال اصل دارف یو بهرنی تروریست نوموړی او بندیزونه پرې لګولي وو. د روان میلادي کال په اکتوبر کې د روسي حکومت د هغه د پټ ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 15 میلیونه روبل چې 80,000 ډالر کېږي جایزه اعلان کړه، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د هغه د اوسېدو پټ ځای به د معلوماتو په نتیجه کې پیدا شوی وي او کنه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. په کابل کې د عدالت په نوم دی او بنسټ غړي وایي هغه کسان باید ونیول شي چې په میدان وردګ ولایت کې د انجینیر فیض الرحمن په نوم یو ځوان محصل اعدام کړي. د میدان وردګ سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې د انجینیر فیض الرحمن اعدامونکي ونیسي. له کابل د رحمت الله افغان رپورټ ورو.
د فیض الرحمن په نوم د کابل د پلی تخنیک پوهنتون د څلورم کال د محصل د مول خلک او مدني ټولنې په غوسه کړي او دوی له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملین دې مجازات کړي. د عدالت د بنسټ په نوم د مدني ټولنو غړي د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو دا کار هیڅ توجیه نه لري او نه بخونکي عمل دی. د دې بنسټ مشر حمیدی وردک په داسې حال کې چې سترګې لوخ کوډه کې وي په ژړغوني غږ داسې وویل:
انجینر کې بعد افغاني کانکور خود کامیاب شو.
هغه انجینر چې په لسو افغانیو کانکور ولوس کامیاب شو، خو هغه هم پرې نه خوت. لطفاً لطفاً بیا باید امنیتی ستونزو او د انجینر صاحب د کورنۍ په اړه باید جدي پاملرنه وشي. هغه نه جاسوس او نه هم قاتل، نه یې د چا حق خوړلی وو او نه یې هم په چا تیرې کړی وو. یوازې محصل وو او غوښتل چې خپل آینده جوړ کړي.
د میرمن وردک په خبره کچېری د دغه کار خپل سر او ادمونو او وژنو مخونه نیول سي، نو د لړۍ به دوام وکړي او خلک به ورستر بلې لابلابل ستونزو سره لاس او غریوان سي. د میدان وردګو سمې چارواکي وای د فیض الرحمن په نوم د کابل د پولی تخنیک په هنتون د څلورم کال محصل د جمعې پورې په داسې حال کې چې شاو خوې په وسلو سنبال کسان ترسترګو کیږي، د میدان وردګو د چک پولیسوالي کې د وسلوالو طالبانو له خوا اعدام شوی، خو طالبانو لا تر اوسه د دې ځوان د اعدامولو مسولیت نه دی منلې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د میدان وردګو د والی ویان عبدالرحمن منګل وای چې د فیض الرحمن مړې د شنبې په ورځ د قومي مخورو په منځګړیتوب د هغې کورنۍ ته سپارلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سوریدونکو، د باختر ستوري یونیس پروگرام درته وړاندې کوو چې د پرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د حمزه کتابتون په اړه یو رپورټ ولرو. بیا به په پکتیا ولایت کې د وطنفال زلمی بنسټ تر چتر لاندې د کتابتونونو د جوړېدو په اړه یو مرکه ولرو، او په اخیره کې به په ګډ ترنم یو سروکي اورېدو ته هم تم شو. لومړی رپورټ ترازو. تیرونه لپکتیا څخه د ولایتي شورا د یو شمیر غړو په ګډون قومي مشران، فرهنګیان او مدني فعالان ننګرهار ته په فرهنګي سفر راغلي ول چې پترس کې په کامه کې د حمزه کتابتون څخه هم لیدنه وکړه. نور حال په رپورټ کې درکوو. حمزه کتابتون چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې استاد محمد اسب سمیم په خپل شخصي لګښت جوړ کړی پر ننګرهار میشتو پرهنګیانو سربیره ورته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم خلک ورځي او د خپل ذوق سره سم کتابونه مطالعه کوي. تیره اونۍ له پکتیا څخه د پرهنګیانو په ملتیا د ولایتي شورا غړي قومي مشران او مدني فعالان کامې ته ورغلي ول او د حمزه کتابتون څخه یې لیدنه وکړه. قومی مشر جلاد خان منگل د کتابتون په لیدو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دلته موږ چې ګورو مختلف نوع علمی اصحاب کې موجود دي او د مطالعې د پوره خاص درسته زمینه برابره کړې ده. سمیم استاد چې په واقعا د پښتنو یو ځلانده ستوری دی او په دې شکل ستوری دی نور الله زموږ په ټولنه زموږ په خلکو کې پیدا کړي تر څو راتلونکی نسل د داسې ځلاندو ستوریو لار تعقیب کړي چې په آینده کې د دې زده کړو په وجود کې موږ د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږو. که چیرې موږ قلم او زده کړې ته توجه وکړو موږ د هیچا دا کم نه یو.
د پکتیا د ولایتي شورا پخواني رئیس خیسته جان اهدی وویل که موږ په ټول افغانستان کې داسې غني کتابتونونه ولرو او زموږ ځوانان مطالعه وکړي د پردیو د کلتوري ارغل څخه به په امان کې پاتې شو.
دا یو علمی خزانه ده، علمی اثر دی او که چیرې موږ د دې کتابونو څخه ګټه پورته کړو د پردیو د ارغل څخه به خلاص شو، پردیو کلتور څخه به خلاص شو، خپل افغاني غرور به نور پیاوړی کړو او د خپل تاریخ نه به خبره اوسېږو. او نو موږ د افغانستان دپاره دغه کتابتون یو غټ بیت المال بولو او دا یوه غټه بودیجه بولو او داسې بودیجه بولو چې نه خلاصون لري او نه زړښت لري. د دې بودیجې څخه باید لازمه استفاده وشي.
قومي مشر اجي خوانی جهانی له استاد سمیم نه هیله وکړه چې د پکتیا ځوانانو ته لارښوونه وکړي چې په خپلو سیمو کې ورته کتابتونونه پرانیزي.
ډیر خوشاله سم چې نن د حمزه صاحب کتابتون کې موږ ولاړ یو او ګورو چې په ننګرهار کې د سپل وړ سطحه یو کتابتون یا کتابخانه موجوده ده. تاسو پوهیږئ چې د نړۍ کامیابي، د انسان کامیابی، د یو ملک کامیابی دا ټوله کتاب کې نغښتې ده. کله چې دغه سی کتابخانی جوړې سي، خلک راسي، لوستونکي سي، افغانستان د نورو نړۍ سره په مقابله کې برابرېږي. او له استاد نه موږ هیله دا ده چې د پکتیا ولسونو ته او د پکتیا خلکو ته د پکتیا له هغو ځوانانو سره همدغه سې لارښوونه ورته وکړي چې په پکتیا کې دغسې یو برجسته کتابتون ولرو او ټول د موږ ورونه او خوندې ترې استفاده وکړي.
استاد محمد اسب سمیم خوخي سرګنده کړ چې د پکتیا قومي مشرانو، فرهنګیانو او مدني فعالانو له حمزه کتابتون څخه لیدنه وکړه.
د خاغلو ملمنو دراته ډیر زیات هرکلی کوم. دوی د قدمونو ما د پاره په دومره تکلیف په دې لار ګاللې او یوازینی هدف او موخه همدا و چې موږ په لار کې کار څنګه نورې خبرې مرادي په منځ کې خو موږ یو ځل وروستۍ موخه هم د حمزه کتابتون لیدل دي. زما د پاره خو د دې نه زیات د ویاړ خبره نه وي، ځکه ضرور پوهېږم چې د کتاب مینوال انشاءالله زما د ټولو ګیلو سره هم زیاتېږي چې دغسې درنې سټي دغسې قومي مشران چې خپلې ټولې قومي ستونزې په کور پرېښې دي د کتاب د مشال لپاره تر کامې راغلي.
دی وایي چې په حمزه کتابتون کې د تیرو څلوېښتو کلونو د کتابونو د راټولولو زیرمه ده چې نږدې 10,000 ادبي، علمي، سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه پکې کتابونه شته چې پر پښتو سربیره پکې فارسي، اردو، عربي او انګریزي کتابونه هم موندل کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په پکتیا کې د وطنفال زلمی بنسټ تر چتر لاندې یو شمیر ځوان مدني فعالان یو ځای شوي او غواړي چې د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزي. د دغه بنسټ له مشر منور اندیال سره مو په همدې اړه مرکې اورېدو ته رابولم.
اندیل صاحب دا راته ووایي چې د وطنفال زلمی بنسټ له لوري چې تاسې کوم کمپاین په پکتیا کې پیل کړی دی چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دي کتابخانه پرانځي. سومره وخت کې چې تاسو پیل کړی دی او په دغه عمر وخت کې تاسو سومره مخته تللی؟
موږ د کتاب راټولولو کمپاین د فیسبوک د لارې پیل کړی و تقریبا یو نیو میاشت وړاندې. کله چې موږ د فیسبوک د لارې د اعلان وکړو چې موږ د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړوو، ډېر هرکلی وشو. فیسبوک د لارې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه او همداشان پکتیا کې زک زیات ښار کلی وشو، نو موږ ته لا انرژي راکړه او هڅه په دې لارې کې وکړه. د کمپاین بیا یوه میاشت وړاندې بیا رسمي پرانیسته وکړه پکتیا کې، یوه لویه غونډې په ترڅ کې مو دغه کمپاین پرانیست چې په هغې لټ کې هم زیات شمېر کتابونه په همدغې د پرانیستې غونډې کې موږ راټول کړل چې تقریبا تر 4000 شاوخوا پورې وو.
تاسو 4000 کتابونه راټول کړي دي، په کومه ولسوالۍ کې مو کتابتون پرانیستې؟
نه، تر اوسه کې کتابتون نه دی پرانیستې. کومه ولسوالۍ کې موږ هڅه کوو چې پیل کې کم ټارګیټ چې موږ ټاکلی تقریبا یو 15000 پورې کتابونه راټول کړو، وروسته له هغې نه بیا ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته کتابتونونه پرانیزو. تر اوسه پورې موږ مجموعي کتابونه چې راټول کړي دي موږ دفتر ته خلکو راوړي دي پکتیا کې، یا زموږ سره مرستې شوي دي فیسبوک د لارې نه، یا ځینې جوړښتونو یا نورو بنسټونو موږ ته سره مرستې کړي دي اشخاصو. نو تقریبا 2000 پورې کتابونه موږ راټول کړي دي. زموږ سره په دفتر کې ځینې شته دي، ځینې را د خلکو تر وادو پورې ځنډېدلې دي، تر اوسه نه دي ترلاسه کړي.
څه فکر کوئ چې که تاسو دغه 15000 ټارګیټ پوره کړی شو او بیا دغه خپل هوډ ته ځان ورسوئ چې تاسو به د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزئ؟ د پکتیا ځینې ولسوالۍ خو به داسې وي که نه چې نام نه وي پکې، فکر نه کوئ چې د دولت مخالفین به ممانعت وکړي؟
فکر نه کوو چې مخالفین ممانعت وکړي، ځکه چې دغه یو ملي چاره ده او خپله اسلامي کتابونه مشته. په کتابونو کې زیاته برخه موږ دې ته توجه کړې ده چې زیات شمېر دیني کتابونه پکې واخلو، او یوه برخه بیا تاریخي عامه ذهني ترکوونکي ښه فکر جوړوونکي کتابونه پکې وي. موږ په دې ډاډه یو چې په کوم ولسوالۍ کې مخنیوی نه کېږي. دا واضح ده چې پکتیا ځینې ولسوالۍ نام نه دي او ورسره تر څنګ یې تعلیمي کچه هم پکې ټیټه ده، خو موږ په دې برخه کې بیا د پکتیا د معارف یا پوهنې ریاست سره هم ناستې کړې دي چې تر څو په هغو ولسوالۍ کې د خلکو د یا د پوهنې د ریاست او یا د همغه ځای د مشرانو په مرسته باندې موږ دغه چاره منظمه او ښه ترسره کړو، تر څو همغلته هم پایلې پاتې شي. موږ پلان لرو چې زموږ دغه کتابخانې چې موږ 15000 کتابونه ترلاسه کړو، دا به دا نه وي چې موږ دغه کمپاین بشپړ شو، دایمي به دغه جریان ساتو تر څو دغه کتابتونونه لا بډایه کو لا بډایه کو، او دغه بدایمن دون څخه موږ سارنه کوو او د خلکو د لا خدمت لپاره به چمتو کوو.
تاسو یوازې د کتابتونونو د پرانستې هوډ کړی دی او کنه ځوانان مطالعې ته هم هڅوي؟
هم دغه مشترک څنګه زمینی موخه ده، تر څو چې کله خلک مطالعې ته ونه هڅوي یا خلک د مطالعې پر ارزښت باندې پوه نشي، نو هغه د کتابتونونو جوړول ارزښت نه لري. نو موږ فکر کوو چې تر اوسه پورې موږ چې د خلکو دغه لیوالتیا ګورو یا په سیمو کې زموږ سره د خلکو اړیکې ګورو، دا موږ ته ډاډ راکوي چې په سیمو کې د خلکو ذهنیتونه هم تر یو حده جوړ دي. تر یو حده به موږ بیا هڅه کوو چې دغه ذهنیتونه جوړ کړو او مطالعې ته خلک راوهڅوو. که څه هم پکتیا تاسو ته پته شته چې هومره مطالعې سره مینوال خلک نه لري، خو په یوه کچه شته. موږ به هڅه کوو چې دغه په مرسته باندې نور لیوال د مطالعې پیدا کړو او دغه مطالعې دود عام.
تاسو چې په کومو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزئ، هغلته به د ودانۍ د جوړولو څه بندوبست کوئ کتابتون ته؟ د دې په خاطر مو په ولسوالیو کې له خلکو سره لیدلي
موږ ځینې لیدنې کتنې کړې دي په ولسوالیو کې. ځینې داسې کسان شته چې دا طلب دي ته تیار دي چې هلته په خپل کور کې یا د خپل کور یا د خپل انګړ یوه ساحه د کتابخانې ته ځانګړې کې. یوه لاره یې دغه ده، او بله لاره موږ هڅه کوو چې که چېرته په دې باندې ځینې ولسوالیو کې بریالي نه شو، دا طلب ملګري پیدا نه کړي چې ژمن وي او د کتابتون څخه ښه ساتنه وکړی شي، موږ بیا د پوهنې ریاست سره په توافق باندې دغو په مرسته باندې یو څه کوو چې په ځینو ولسوالیو کې په ښوونځیو کې ځینې کتابتونونه پرانیزو چې هغه موظف کس ولري. یا هم د نورو ملګرو نه تر اوسه پورې زموږ د کمپاین پیل دی، او موږ هڅه کوو چې دې ته ډونران پیدا کړو ملګري چې هلته د کتابتون لپاره موږ ته ځانګړی ځای په واک کې راکړي، هغې لپاره مصارف ورکړي او تر څو دغه کار ښه تر مخته لاړ وي.
په دغه بنسټ کې تاسو سره تر اوسه پورې څو تنه ځوانان ژمن ځوانان راغلي دي؟
ځوانان خو ډېر شته دي، خو زموږ سره 15 ملګري هغه دي چې هغه یعنی روزانه کار کوي، روزانه په دې کتابونو پسې ګرځي، بیلابیلو اشخاصو سره ناستې لري، بیلابیلو ادارو سره ناستې لري تر څو کتابونه راټول کړي. 15 نفر موږ سره شته چې په ترکیب کې له نجونو څخه هم درې نجونې زموږ سره دي چې هغې هم په دې هڅه کې دي چې د کتابتونونو په لاغني کولو کې ښه رول ولري او زموږ دغه چار مثبته تمامه کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د بغ جمال کریمی او غلام اساق جبارخیل په غبرګو اوازونو کې یو سرو کې چې په خکولی ترنم سره یې ویلې دی.
زمال غرو نو پنا یارانو سپینس بگ میتا سلام کڑا سلام بکڑا ما
سلام بکڑا ما نو پاتلا لیا ماز دگر دے اوب دیوڑی نا نو پاتلا لیا ماز دگر دے اوب دیوڑی نا ولاس دلستو لیکی خکار شنو لکا خامار چخل کلال نیولے وینا
نیولے وینا نو پاتلا لیا ماز دگر دے اوب دیوڑی نا خالب دیار لوینو کی ایک دم وی وچشن کی باخ کی گل گلا شرم وینا
یو شرم وینا نو پاتلا لیا ماز دگر دے
اوب دیوڑی نا
ستا بزما نگی لکی گزار زما دکور پا خلکونا رسیلا سنا
رسیلا سنا نو پاتلا لیا ماز دگر دے اوب دیوڑی نا نو پاتلا لیا ماز دگر دے اوب دیوڑی نا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاد او آباد وسی.
پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان و درېګم د څه ماده
کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته مشمانو ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورس پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.